په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري مخته وړم. وبوره چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. دغو چاودنو یو قرباني هم د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې عامر ښودل شوی. ولې په کابل کې دا حملې زیاتې شوې او ولې مخنیوی نه کیږي؟ د امنیتي چارو د یو کارپو نظر مو اخیستی. پر ځینې نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو د خبرونې بشپړه معرفي به وروسته وکم. لومړی پرې به ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمې چاودنه کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل او وغندل. د غزنی مقامات وایي چې په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسله وال مخالفین وژل شوي، او د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان له اعتراضونو سره یو ځای شول. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمې چاودنې کې د پنځمې امنیتي حوزې د امیر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې ووژل سو او د غچ د اخیستو خبره یې وکړه. د افغانستان د سولې عالي شورا او دغه راز د کورنیو چارو وزارت په جلا اجلا اعلامیو کې د کابل د نن ورځې چاودنې د نه زغملو وړ وبللې. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا بریدونه ښیي طالبان د سولې پر خبرو باور او ژمنتیا نه لري. نن سهار تر یو ساعت په کمه موده کې په پلازمینه کابل کې درې بمې چاودنې وسوې چې دوه تنه پکښې وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. تر اوسه د دغو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمینه کابل په تېره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هر ورځ د خونړیو چاودنو شاهد دی. افغان چارواکي وایي طالبان دا بریدونه کوي، خو طالبانو اکثر په دې ماین چاودنو کې لاس لرل رد کړي دي. افغان چارواکي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای ویجاړ کړی او 22 وسله وال مخالفین یې وژلي دي. د غزنی د والي ویاند وحدالله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کمانډوي عملیات کړي.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د خارجي اتباعو په ګډون 22 تنه وسلوالو مخالفین وژل شوي دي، او درې تنه چې وي قومندان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغې نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویل سوي وو چې په وژل سوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستاني او دوه تاجکستاني وګړي شامل دي، خو وسلوالو طالبانو بیا د دولت هغه خبره رد کړه. سبي الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه لیږلې پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي، خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. د برما یا میانمار په یانګون او ماندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغو مظاهره کوونکو سره یو ځای سول چې د پوځ د کودتا په اعتراض راوتلي دي. مظاهره چیانو تر یوې لانجمنې ورځې وروسته بیا هم د پوځ لخوا د جوړو سویو خنډونو پر وړاندې مقاومت وکړ. نن پنځمه ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو ښارونو کې خلک خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. یوه ورځ دمخه د پولیسو لخوا د مظاهره چیانو د خورولو هڅو په ترڅ کې د خلکو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل سول او لسګونه کسان نیول سوي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهره چیانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس پرون په واشنگټن کې په دې اړه وویل:
We strongly condemn violence against demonstrators. All individuals
موږ د مظاهره چیانو پر وړاندې زور زیاتی په کلکه غندو. د برما ټول وګړي د بیان د ازادي او د سولې سو اعتراضونو لپاره د غونډېدو حق لري. موږ له پوځ څخه بیا غواړو چې ځواک وي خواته کړي، په دیموکراتیک ډول منتخب حکومت بیرته راولي، نیول شوي کسان خوشي کړي، پر مخابراتي اړیکو بندیزونه لري کړي او له تاوتریخوالي لاس واخلي.
د برما یا میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هېواد د مشرې آنګ سان سوچي پر رژیم کودتا وکړه. ملکي حکومت یې لغوه او سان سوچي یې ونیوله. اخوا د بی پوله خبریالانو ټولنې پر آذربایجان ژغ کړی چې ژر تر ژره هغه خبریال ته روغتیایي مرستې برابرې کړي چې له 19 میاشتو راهیسې په بند کې دی او له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی دی. پولاد اسلانوف چې له وړاندې په نازک روغتیایي حالت کې و، د اتو ورځو نه خوړو نور هم کمزوری کړی چې د عادلانه محاکمې او په کور کې د نظربند غوښتنې ته دوام ورکړي. د بی پوله خبریالانو ټولنې د فبروري پر 9 په دې اړه اعلامیه وکړه. اعلامیه د نوموړي د مېرمنې لقب له زیاتوي چې اسلانوف د بډورو د درد په ګډون له نورو روغتیا ستونزو کړیږي خو درملنه نه کیږي. اسلانوف د 2019 کال په جون کې هغه مهال ونیول سو چې په آذربایجان کې د اخاذی په اړه راپور چمتو کاوه او ویل کیږي د دې هیواد د امنیتي څانګې د غړو د شکلتیا اېدا پکښې سره وه. د 2020 کال په نومبر کې د بیپول خبریالانو د ټولنې په خبره جعلي تور ورباندې ولګېد او اېدا کېدل چې دغه خبریال ایران ته معلومات ورکول خو اسلانوف دا تورونه رد کړل. او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړۍ د مریخ مدار ته ننوتله. د عمل یا هیلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړۍ سه شنبه له اوو میاشتو او 490 میلیون کیلومتره مزل وروسته د مریخ مدار ته داخل سوه. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اتموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 80% کې ناکام سوي. ځینې دستګاوې غورځېدلې یا یې اور اخیستی او یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلی سفر ته په پام نه دي توانېدلې چې د مریخ په نازک اتموسفیر کې داخلي او پر سطحه یې کښېني. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې کابل نن سهار بیا د څو چاودنو شاهد و. د دغو چاودنو یو قربانۍ د دې ښار د پنځمې امنیتي حوزې آمر دی. ولې د دغو چاودنو مخنیوی نه کیږي؟
د دې معنا دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي.
په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پو نظر اخیستی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره پر پولو ستونزې او سرغړونې ثبت کړي او د هواري لپاره کار کوي.
د ډیورن فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوي دي.
د حکومت له خوا د اصلاح شوي د 14 مالي کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه تاوده شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا سنا جرګې تایید کړی چې د دوهم ځل لپاره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د سزا محکمې ته دوام ورکړي. او د خپرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې مو وویل کابل نن سهار بیا د 14 شاهدو. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار په نننیو 14 کې د پنځمې امنیتي حوزې عامر محمد زئ ان کوچای هم وژل شوی. د کابل پولیس وایي چې نن سهار په کابل کې 3 وشو چې 2 پکې وژل شوي او 5 ټپیان دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
کابل روانه اونۍ هم امن نه و. نن چهار شنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ او دویمه ناحیه کې 3 وې چې 2 پکې ووژل شول او 5 ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی په کابل کې د پولیسو یوې ټولې ته په وینا کې وویل چې په دغه چاودنه کې د 5 امنیتي حوزې امیر محمد زئ کوچای وژل شوی.
نن یو پیښه وشوه. د 5 امنیتي حوزې امیر چې دندې ته پر لاره و له خپل ساتونکي سره د ماین په چاودنه کې ووژل شو. هغه یو پیاوړی افسر و. دښمن ونه شو زغملی. تل به د کابل خلک کو په زنګړی توګه د 5 حوض خلکو د حسین لپاره هڅه او کار کاوه.
په خاطر مردم کابل فدا کړ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوري په خبرسه به اعلانې کې راغلی چې په دغه پیخه کې یو پولیس او درې ملکیان ټپیان شوی هم دي. د کابل امنیت قمندانۍ رسنۍ ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې نن سهار په کابل کې 3 سوي چې 2 پکې وژل شوي او 5 ټپیان کړي دي. د پولیسو په وینا لومړنۍ چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوي چې تلفات نه لري. دوی وایي چې دوهمه چاودنه 8:30 د کابل ښار د دویمې ناحیې قوای مرکز په سیمه کې په یوه فورنر موټر سوي چې 4 پکې ټپیان سوي. او درېمه چاودنه هم 8:55 د برکي 4 لارې ته نږدې په یو لند کروزر موټر سوي چې 2 پکې وژل سوي او یو کس یې ټپي کړی. دا چې په دغو پیښو کې ملکیانو یا هم نظامیانو ته مرګ ژوبله وختې ښاغلي فرامرزې په اړه زیات معلومات ورنه کړل. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له شپږنیمو بجو غونډې وروسته په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ترورستي پیښې سوي چې 4 تنه پکې وژل سوي. د کابل د 5مې حوزې د امیر وژنه د ولسمشر د لومړي مرستیال او د ملي مصالحې عالي شورا له لوري غندل سوي. دوی په جلا اعلامي او لیکنو کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان تاوتریخوالي او وینې بهېدنې ته دوام ورکوي او په سوله او روغه باور نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د کابل ښار په باغ داود سیمه کې په یو وسلوال برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغې ادارې درې کارکوونکي ووژل سول. که څه هم د افغانستان حکومت د دې ډول پیښو مسؤول طالبان بولي، خو طالبان په دغو پیښو کې خپل لاس لرل ردوي.
په کابل کې د نامنیو د پیښو د زیاتوالي په اړه مې په تېره خپرونه کې د امنیتي چارو له پوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه درلوده. لومړی مې ترې وپوښتل چې په کابل کې چاودنې او هدفي وژنې ډېرې شوي، آیا مخنیوی یې ګران دی او که ستاسو په باور ستونزه د امنیتي چارواکو ده؟
پیښې خو واقعا ورځ تر بلې زیاتېږي او په زیاتېدو هم دي. د دې معنی دا لري چې یعنې زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه ضعیف دي. دوی ډېر مشکلات لري، دوی ډېر کمبوتات لري. اول کمبوت د دوی د ادارې ده. د دوی په اداره کې داسې اشخاص او افراد راغلي دي چې هغه ټول فرمایشي دي، نه مستقي. او دویم هغه ته د دولت ته وفادار نه دي، بل چا ته وفادار دي، چا سره وصلي دي.
امرخیل صاحب،
درېیمه خبره متاسفانه
امرخیل صاحب، خبره دا ده چې اوس دغه چاودنې تقریبا نوې بڼه غوره کړې، په دې معنی چې ډېر مقناطیسي بمونه درغوي کې ځایېږي او هغه ډېر په سادګۍ سره غورغورځول کېږي موټر ته. آیا فکر نه کوي چې دا به ډېره ګرانه وي د دوی لپاره؟ د همدغو امنیتي چارواکو چې تاسو پرې انتقاد کوئ چې کمزوري دي په مدیریت کې یا د امنیت په تامین کې؟
هر دښمن چې تاسو سره جګړه کوي هغه له مختلفو تاکتیکونو کار اخلي. کوم تاکتیک چې د دې پر ډېر مؤثر دی او فشار په دولت باندې راځي، په امنیتي قوتونو هغه د غونه استفاده د همدې خاطره ما کله چې د سویلې چې دوی کمبوتات لري، دې لپاره چې دوی ابتکار د دې نه لري چې سبا به دښمن څه کوي، له ما سره به څه معامله کوي. همداسي میدونه اوسني نه دي، دا له ډېر وخته وو، ولې هغه وخت حکومتو د دې لپاره خاص تدابیر درلودې. هغه تدابیر دا و چې هغه همبستګي وه د امنیتي او دفاعي قوتونو په مابین کې او د خلکو په مابین کې. اوس داسې ده چې دا زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه له خلکو نه لرې دي، نه د طلا باندې د کوڅې هغه څوک چې مسؤول دی، نه هغه ورسره همکاري لري، نه دوی خپل مابین کې سره همکاري لري، نه خپل همغږي سره لري. ته ګوره د دې بدبختي ته ګوره کله چې معاون صاحب اول دغه وظیفه په غاړه کې واخیسته، د دې نه چې خلکو سره همکاري وکړه، خلکو سره دښمني شروع کړه. شمال کې هم ورسره دښمني شروع کړه، په مرکز کې هم ورسره دښمني شروع کړه، په شورا کې هم ورسره دښمني شروع کړه.
ستاسو په نظر، بله امرخیل صاحب، ستاسو په نظر دا وسلوال مخالفین نه دي که څه هم افغان چارواکي وایي چې طالبان تر ډېره مسؤول دي، بلکې د دې تر شا ځینې نور عوامل دي؟
خبره بالکل صحیح ده. آیا په کابل کې همدغونه ډېر طالبان دي چې دا دونه راغلي دي؟ خو که چېرته دا ټول کابل طالبان لوی ښه حکومت نشته، نو دا طالب دومره جرأت پیدا کړی چې دا ټول طالبان دي؟ نه، خو دا خلک دفتر لري، پیسې اخلي، همدغه خلک دي، پیسې اخلي، له همدغو سره ارتباطات پیدا کوي، مینونه ورکوي، هغه ږدي او موږ یې نشو پیدا کولی.
بله امرخیل صاحب،
ریښتیا باندې موږ وو
که راستو دې خبرې ته چې هیڅ څوک له دغو امنیتي پیښو مسؤول نه دي، که هغه مدني فعال ده، که هغه خبریال ده، که هغه کارکوونکی دی د دولت، که هغه قاضي ده، که هغه مخور ده، دینی عالم ده، بل ده، دغه وضعیت چې روان دی معمولا مدني فعالانو یا د مدني ټولنو غړو به په خوای هغه خپل انزجار یا خپل نارضایتي څرګندوله راوتل، پر چارواکو پر نورو به فشارونه زیاتول. ولې خلک خاموش دي؟ ولې حرکت نه کوي؟
کابل کې تجربه ولیده، څوک د حکومت موقت خبرې کوي، څوک د سرپرست خبرې کوي، څوک د رئیس جمهور استعفا غواړي، د خپل منافع وزیر په خاطر باندې رئیس جمهور بیرته کوي. نو تاسې فکر کوئ چې کابل کې دغه استعمالي دا خلک به نو څه راجب شي؟ لبلې خانه تاسو تصور کې چې دا کابل په یو حکومت نه ده.
هدف زماده او چې امرخیل صاحب د کابل د اوسیدونکو دا حق لري چې په خوندې فضا کې ژوند وکړي. امنیتي مسولینو باندې تاسو انتقاد وکړ چې سم مدیریت نه لري او دوی د دغه دندو وړ کسان نه دي. بلاخره باید معلومه شي چې علت څه دی.
اول د تاسو سوال ته جواب وایم. تاسو ډېر ښه خبر وکړ چې دلته مدني فعالان شته، دلته علما شته، دلته امنیتي او دفاعي قوتونه شته. د دې وظیفه څه ده؟ اول تاسو وګورئ تر هغه وخته چې زه وینم په تلویزیونو کې د ټول مدني فعالان چې دي داسې اتفاق نه لري چې دوی د پولیس سره همکاري کوي، بلکې د دوی ټول شیان لکه ما وخت په حکومت باندې اتفاق خپله وظیفه نه کوي چې زه څه وکړم د خلکو په مقابل کې. دا یې نه کوي. زموږ علما چې دي زموږ ولاله ذهن ډارېږي چې بیا به سبا په ما باندې انتجار وشي، طالب په مسجد کې په میراب کې بام راته کېږي. ټول امنیت نه ډارېږي. موږ ونه شو کولی په دغو نسلونو کې ټول مسایل چې مابین پراخه قوتونه دغه امنیت اقدام وساتلی. یعنی موږ په خپله اداره کې داسې یو اداره لرو چې دا اداره بې تفاوته ماته ښکاریږي، خلک بې تفاوته راته ښکاریږي. نو وخت دغسې بې تفاوتي چې وجود ولري نو دا کارونه خو ډېر اسانه دي.
د امنیتي چارو پوه جنرال عتیق الله امرخیلو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي له پاکستان او ایران سره سرحدي پولې ستونزې او سرغړونې ثبت کړې. محب الله سمیم دغه څرګندونې نن په کابل کې ورلسته د دولت د حساب ورکونې په غونډه کې وکړې او ویل چې د دغو ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. په عین حال کې د کوچیانو د چارو د انسجام د ریاست مسؤول هم په دې غونډه کې یو لړ څرګندونې کړې. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
پولیس ته د دولت د حساب ورکونې د بهیر په لړۍ کې نن چهارشنبه د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت او د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست د خپلو یو کلونو کارونو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په دغه ناسته کې وویل چې په تېر یو کال کې د ډیورنډ کرښې او ایران سره په پولو کې سرغړونې او ستونزې مشخصې او د افغانستان د حکومت او لاړوندو ادارو او چارواکو سره د حل په هدف شریکې کړې دي.
د جوران فرضي کرښې او له نورو هیوادونو سره زموږ پر پولو بیلابیل ډولونه سرغړونې شوې دي. د سرحدونو چارو وزارت د خپل کاري استقامت په پام کې نیولو سره دغه سرغړونې کشف او ثبت کړې دي او د لا ډیرو اجراءاتو او مخنیوي لپاره یې اړوند ادارو ته استول. له ایران سره پر پوله 950 کیلومتره اوږدوالی لري. سرحدي پیلرونه نوي شوي دي او له څو لسیزو وروسته یو ځل بیا صفري نقطې تثبیت او په نښه شوي.
ښاغلی سمیم وایي د آمو سیند تخریبات هم تثبیت شوي چې په خبره یې هر کال له ځانه سره نورو هیوادونو ته په ځانګړې ډول ایران ته له بهېدو سره د افغانستان زیاته خاوره وړي، خو په خبره یې د صفري نقطو د ساتلو او مشخصولو لپاره په تحکیماتو کار روان دي. خو نوموړي له ګاونډي هیوادونو سره پر پوله د سرغړونو په اړه جزئیات ورنه کړل. بلخوا ولس ته د دولت د حساب ورکونې په بهیر کې په همدې ورځ د افغانستان د کوچانو چارو د انسجام ریاست مشر حبیب الرحمن وویل که څه هم د تیر کال په پرتله کوچانو ته کار سوی، خو زیاته یې کړه چې دوی لا هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی حبیب الرحمن اندېښنه وښوده چې په هیواد کې یو شمېر کړۍ د خپلو شخصي ګټو لپاره کوچان یوازې یو قوم پورې منسوبوي چې له امله یې دوی له خپلو حقوقو بې برخې سوي دي.
څوک په دې کې مغالطه باید نشي چې کوچان خاص قوم پورې وتړي. د افغانستان تاریخ ته په کتو کوچان قوم نه بلکې قشر. هر هغه څوک چې یو قوم ته منسوبوي هغه به یاد ځمکې مافیایي، هغه به یاد غوښې مافیایي، هغه به یاد لبنیاتو مافیایي، هغه به یا په یو شکل د اشکالو خپلې ګټې په خطر کې ویني چې دا موضوعات مطرح کوي. کنی مون په ثبوت او شواهدو، په عیني ثبوت او شواهدو وایي چې کوچان قوم نه بلکې قشر.
ښاغلی حبیب الرحمن د کوم ځانګړي کاس یا کړۍ نمونه خیست، خو یې ویل هغه څوک چې دې مسایلو ته لمن وهي باید ترې لاس واخلي. د کوچانو چارو د انسجام مشر کوچان د افغانستان په هیواد، سیمه او نړۍ کې د ستر اقتصادي فرصت په توګه یاد کړل. نوموړي په 1999 کال کې د یاد ریاست د چارو د راپور په اړه وویل چې په تېر یو کال کې تر دې دمه له 5000 زیاتو کوچانو پاسپورټونه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. هغه په 1499 کال کې د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د 202 میلیون افغانۍ بودیجې نه د 10 سلنې بودیجې د مصرف وویل او لامل د کورونا وایروس خپرېدل یاد کړه.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه تر څنګ د غراز د اساسي بشري حقوقو بل اونې خبرونه هم هیروي. د حکومت لخوا د دریم ځل لپاره د اصلاح شوې د 1400 مالي کال د بودیجې په اړه په ولسي جرګه کې بیا بحثونه انتاوده شوې دي. یو شمېر وکیلان وایي چې په دریمه مسوده کې د دوی وړاندیزونه په پام کې نیول شوي او نور باید دغه بودیجه تصویب شي، خو یو شمېر نور مخالفت کوي. نور به د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې واورو.
د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې غونډه د 1400 مالی کال د بودیجې د دریمې مسودې لپاره بحث ته ځانګړې شوې وه. یو شمېر وکیلانو د مالی وزارت لخوا په بودیجې کې راغلي بدلونونه وستایل او غوښتنه یې وکړه چې نور باید په دې اړه پریکړه وشي. د ولسی جرګې دوه غړي یارباز حمیدی او فاطمه کوهستانی
دا زموږ اختیار ده، موږ بودیجې ته سور کارت ورکو کشین کارت، خو تالار ته باید بودیجه راشي.
پروژه های مردمی
نږدې 300 ولسی پروژې اضافه شوې دي. د دې ترڅنګ مو د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو د لوړېدو غوښتنه کړې وه چې بودیجه کې ورته ځانګړی کوډ نظر کې نیول شوی او د ستایلو وړ ګام دی.
خو ځینې نور بیا وایي په بودیجه کې راغلي بدلونونه دومره نه دي چې دوی وړاندیز کړی وو. د ولسي جرګې غړي سید طه صادق او محمد حنیف
متاسفانه در بودیجې
متاسفانه د بودیجې په دریمه مسوده کې هم د پام وړ بدلون نه دی راغلی. نه د زینتي شیانو لګښتنه راکم سوي او نه هم د بې ځایه او سلګونه زره معاشاتو مخه نیول سوي.
و هر جایی که میبینین که مصارف
هر ځای چې ګوره بې ځایه لګښتونه دي، د خلکو د استازو په توګه باید مخه ونیسي او پرې نږدئ چې حیف و میل شي.
خو د ولسي جرګې یو شمېر نور غړي بیا وایي بودیجه د مالي کمیسیون او یو شمېر کسانو لخوا یرغمل نیول شوي او ترې د سیاسي او شخصي ګټو لپاره استفاده کیږي. د جرګې د همدې غړي له ډلې ضیاءالدین اکازی او نعمت الله کاریاب وایي
وکیل صاحبان وایي یو عسکر ودرول د بل هیڅ کبکل صاحبان رانشي د کمیسیون مالی بودیجې دا مربوطه کمیسیون مالی بودیجې نه ده، دا بودیجه ګیرو ده کمیسیون مالی بودیجې کې
قراردادونو او امتیازاتو د نه ورکړې په وجه بودیجه په ګرو کې نیول شوي.
خو د ولسي جرګې د رئیس میر رحمان رحماني په ګډون د مالی چارو او بودیجې کمیسیون د ادارې دوی د مالی چارو او بودیجې کمیسیون غړی عظیم کبیر زایی وایي دوی لا هم له حکومتي مسؤلانو سره د بودیجې په برخه کې د ولسي جرګې لخوا د 19 وړاندیزونو د عملي کېدو په بحثونو بوخت دي.
اما ای برات یک صفه نیست،
دا یو پاڼه نه ده. موږ له 19 موضوعاتو یوازې پر دوو بحث کړی. په دې دوو مواردو کې هم اختلافات شته.
لدی وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني حکومت تورن کړی و چې بودیجه یې ګراو نیولې ده، خو له دې ټولو نیوکو او تورونو وروسته بالاخره د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني پریکړه وکړه چې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون د څومره ژر چې کېږي د 1400 مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده عمومي تالار ته وړاندې کړي.
د بودیجې مسوده ټولو کمیسیونونو ته تللې ده. د ولسي جرګې دایمي کمیسیونونه دنده لري چې بودیجه په دقت مطالعه او خپل وړاندیزونه په لیکلي ډول د مالي چارو او بودیجې کمیسیون ته وسپاري. د مالي چارو او بودیجې کمیسیون د خپل غونډه ونیسي، د بودیجې مسوده دی تالار ته راوړي، سو پریکړه وشي.
د افغانستان ولسي جرګې تر اوسه دوه ځله د 1400 مالي کال د بودیجې مسوده رد کړې. ولسي جرګې د ښوونکو، ټیټ رتبه دولتي مامورینو او سرتیرو معاشاتو له زیاتېدو سربیره 19 موضوعات وړاندیز کړي چې باید بدلون پکې راشي. خو په ولسي جرګې په دې موضوعاتو کې د بدلون په اړه د وکیلانو دریځ لا هم په دوو برخو ویشلی دی. هغه ټکی چې دا اندېښنه زیاتوي چې شاید ژر د نوي مالي کال د بودیجې په اړه پریکړه ونشي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا سنا جرګې د متحدو ایالاتونو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استزام محاکمه قانوني وبلله. ډونالد ترامپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې آیا نوموړی د جنوري په 6مه د کانګرس پر ودانۍ د برید په قضیه کې ملامت دی او که نه. د سنا جرګې پرون د هغه محاکمې ته رایه ورکړه. نور بل اسمت سروان وورو.
د امریکا سنا جرګې دې ته رایه ورکړه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د دوهمې استیضاح غونډه دې راوبلل شي. خو تر څو چې ډیری جمهوري پالغړي خپل دریز بدل نکړي داسې نه ښکاري چې دا کار دې وشي. پرون د سنا جرګې د 44 مخالفو رایو په وړاندې په 65 موافقو رایو دې ته لاره پرانیسته چې له نن چهارشنبې څخه رسمن په دې بحث وشي او معلومه کړل شي چې آیا د جنورۍ په 16 د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو په برید کې نوموړی ملامت و او که نه و. پر دې موضوع په رای اخیستلو کې د جمهوري پال ګوند 6 غړیو له دیموکراتانو سره لاس یو کړ، خو له دې داسې ښکاري چې د ټرمپ د استهزا کولو لپاره لا دا کافي نه دی. د استهزا لپاره د سناتورانو په درو کې د دوو برخو ملاتړ ته اړتیا ده. بحثونه ډېر پر دې دي چې آیا د امریکا اساسي قانون د دې ملاتړ کوي چې یو څوک د ولسمشۍ له دورې وروسته استهزا شي. امریکایي رسنیو ویلي چې ټرمپ په فلوریدا کې له خپل کوره د سنا جرګې بحثونه کتل او د خپلې مدافع ډلې له لوري پر وچ او کوژوش استدلال غوسه و. د رسنیو د راپورونو له مخې د ټرمپ مدافع ټیم پر خپلو بحثونو کې منظم او منسجم نه و. د ډیموکرات ګوند د مریلند استازی جمی راسکن چې د ټرمپ د استهزا کولو د ډلې مشري کوي وویل د اساسي قانون غوښتنه داره چې پخوانی چارواکي باید د واک پر مهال د خپلو سرغړونو حساب ورکوونکي وي. د ټرمپ پارېدلو پلویانو تیره میاشت هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ چې د نن پکې انتخاباتي یا الکترول کالجونو د هغه د ځای ناستې جو بایډن د بریا په اړه غونډه لرله. د ای بی سی نیوز د یوې نظر پوښتنې له مخې چې د یک شنبه په ورځ خپره شوه، اکثره امریکایان د دې پلویان دي چې ټرمپ دې د سنا جرګې لخوا محکوم شي. په دې نظر پوښتنه کې 45% پوښتل شویو کسانو ویلي چې د ټرمپ د محکومېدو او په راتلونکي کې پر یوه عامه پوست د هغه د ګمارنې د مخنیوي ملاتړ کوي. په سنا جرګه کې چې جمهوري غوښتونکي پرې واکمن دي، ډیموکرات سناتوران د ولس جمهوري غوښتونکو سناتورانو ملاتړ ته اړتیا لري چې له مخې د ټرمپ د محکومېدو پرېکړه وکوي. په دغه لوړ شمېر کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو د ملاتړ جلب له امکانه یو څه لیرې ښکاري او له همدې کبله ممکن ټرمپ برعت ترلاسه کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په دې وروستیو کې فضا ته د هیوادونو لخوا د فضایي بیړیو او سپوږمکیو د لیږلو بهیر ګړنده شوی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ په لومړي ځل د مریخ اتموسفیر ته ورسېده. پخوا د سترو قدرتونو یا اقتصاد لرونکو فضا د دوی په انحصار کې و، خو اوس د ودې په حال کې هیوادونه هڅه کوي چې فضا ته خپل سپوږمکۍ واستوي. ترکیه هم غواړي چې سپوږمۍ ته ستور بیړۍ واستوي. د ترکیې ولسمشر ویلي په راتلونکو 2 کلونو کې به د نړیوالو په مرسته سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولیږي او فضا ته به یو ترک وګړی په ماموریت ولاړ شي. نور بل اسمت سروانه واورو.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر 2023 میلادي کال پورې به سپوږمۍ ته ستور بیړۍ ولی شي. اردوغان دا خبره د چهارشنبې په ورځ یوه ورځ وروسته له دې وکړه چې د متحده عربي اماراتو ستور بیړۍ د مریخ مدار ته ورسېده. امارات په اسلامي هیوادونو کې لومړنی هیواد دی چې د مریخ اتموسفیر ته ستور بیړۍ لیږي. لومړی پلان د 1969 میلادي کال د جولای په 6 امریکایي ستور مزلی نیل آرمسترانګ پر سپوږمۍ پښه کېښوده او له هغه راوروسته په سپوږمۍ کې د څېړنو لپاره ګڼ ماموریتونه ترسره شول. په وروستیو کلونو کې هند او چین په دې برخه کې ډېر فعال شوي دي. دوی د سپوږمۍ هغې خوا ته ستور بیړۍ ولیږلې چې نسبتا تیاره ده او تر دې پخوا هلته ډېرې څېړنې نه دي شوي. د ترکیې ولسمشر وایي سپوږمۍ ته به د نړیوالو په همکارۍ ستور بیړۍ ولی شي. ده ونه ویل چې د چا په همکارۍ. په وروستیو کې ترکیه د دفاعي وسلو په برخه کې له روسیې سره نږدې شوې ده، خو اردوغان تیره میاشت ویلي و چې د ټسلا او سپیس اکس له خاوند ایلن ماسک سره یې خبرې کړي دي. سپیس اکس کمپنۍ په تجاري بڼه ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو مرکز او نورو ته خدمات وړاندې کوي او ټاکل شوی ده چې ناسا د سپیس اکس په کپسول کې درې تنه له خپل یوه ستورمزلي سره فضا ته ولیږي. دا به لومړنی تجاري سفر وي او هر سفر کوونکی به 55 میلیون ډالره کرایه ورکړي. دوی به د راتلونکي کال په جنوري کې فضا ته لاړ شي او هلته به 8 ورځې په فضایي تمځی کې تیرې کړي. رجب طیب اردوغان د خپل هیواد لپاره لس ستراتیژیک هدفونه ټاکلي چې په هغو کې یو دا دی چې په راتلونکو 10 کلونو کې به د دغه هیواد یو وګړی د علمي ماموریت لپاره فضا ته لیږل کیږي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس پرې بظاهر سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز به واوروي.
افغان چارواکو نن د کابل ښار په یوې بمې چاودنې کې د 15 امنیتي حوزې د عامر محمد زی کوچی په ګډون د خلکو وژل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې ښاغلی کوچی د طالبانو په حمله کې وژل سو او د غچ د اخیستو خبره یې کړې ده. تر اوسه د کابل د نن ورځې د چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. پلازمېنه کابل په تېره شاوخوا یوه میاشت کې تقریبا هر ورځ د خونړیو چاودنو شاهدان. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېدځای یې ویجاړ کړی او 22 سوال مخالفین یې وژلي دي چې بهرني اتباع هم پکښې شامل دي. د غزنی د ولي ویاند احمد واحد الله جمعزاده نن ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو تېره شپه د غزنی په د یک ولسوالۍ کې کوماندوي عملیات کړي دي. طالبانو د دولت دا خبره رد کړې ده. په بامیان ولایت کې وسارانوال د رشوت اخستلو په تور ونیول سو. د بامیان امنی قماندان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سارانوال د 10,000 افغانۍ رشوت اخستلو پر مهال نیول سوی دی. د برما یا میانمار په یانګون او مندالی ښارونو کې زرګونه نور کسان نن له هغه مظاهره کوونکو سره یو ځای شول چې د پوز د کودتا په اعتراض راوتلی دي. او د بی پول خبریالانو ټولنې پر آذربایجان غږ کړی چې ژر تر ژره هغه خبریال ته روغتیا مرستې برابر کړي چې له 9 میاشتو راهیسې په بند کې دی او له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی.
او مخکې له دې چې سپورتي خبرونو ته وبخي د ازادي راډیو خبرونو ته ور ورسیږي، په مکه سپورتي خبرونو ته
په کابل کې د لوړ عمر لرونکو د وشو ژمنۍ سیالۍ چې پرون پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. د افغانستان د وشو فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د کابل په ګډون له 10 ولایتونو 160 لوبغاړو ګډون کړی و چې له دې ډلې 40 غوره لوبغاړي وټاکل شول. د ښاغلي یورش په خبره د دې لوبو موخه د وشو لوبې پراختیا او د غورو لوبغاړو ټاکل دي. نوموړی زیاتوي دا ټاکل شوي 40 لوبغاړي به د هوت میاشتې په درېیمه یو بل پړاو لوبو کې ګډون کوي چې په پایله کې به 11 لوبغاړي ټاکل کیږي تر څو ژوندۍ لوبو کې د ګډون جواز ترلاسه کړي. د ښاغلي یورش په خبره دا سیالۍ په 11 وزني کټګوریو کې ترسره شوې. په هرات ولایت کې د موتای سیالۍ د افتخار ورزشي کلب په بریا سره نن پای ته ورسېدې. د دې ولایت د موتای فدراسیون مشر سید رضا حسیني نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ چې 16 د هر خاروان په نوم پیل شوې وې د هرات له 10 ورزشي کلبونو 100 لوبغاړو ګډون کړی و. دوه ورځې یې دوام وکړ. د ښاغلي حسیني په خبره دا سیالۍ د موتای ورزش د پرمختګ لپاره جوړې شوې وې. نوموړی زیاتوي د دې لوبو په پای کې افتخار ورزشي کلب د 6 مډالونو په ترلاسه کولو سره لومړی مقام، د میهن ورزشي کلب د 4 مډالونو په ترلاسه کولو سره دوهم، او د فدایانو ورزشي کلب د 3 مډالونو په ترلاسه کولو سره دریم مقام ترلاسه کړ. د منچستر یونایټیډ فوټبال لوبډلې د ویست هام لوبډلې ته په مات ورکولو سره دویم ټیم شو چې د انګلستان حذفي جام څلورم پړاو سیالیو ته لاره ومنده. د ورزشي خبري ویبپاڼو د راپورونو له مخې تیره شپه کوربه منچستر یونایټیډ فوټبال لوبډلې ویست هام لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماته ورکړه. له دې وړاندې ګټونکي لوبډلې برنلي ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړې وه، او د انګلستان په څلورم پړاو حذفي جام سیالیو کې یې لومړی ځای خپل کړ.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که په پیل کې راته ووایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه